تمام افغانستان از سایر رادیوها شنونده باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 8. ځینې راپورونه هم خبرو. افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان د سفر حال درکوي چې د طالبانو لزینو چارواکو سره خبري کړې دي. په پیل کې خبرونه. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم پلین پر مهال وسوي. او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر دریمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د دغه خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مونږ هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدله. پنجاب خاطه موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیم هم په 12 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپل دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پاوڅ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې شوې ده. د برما پاوڅ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړي او ادعا کړي چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړي چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل شوی چې نن یوه امریکایي فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضايي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطح کښیني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریدونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره خاطر چې موږ ویو دا د دې حقیقت راتګ او د حقیقت لواله ته کوو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه باندې له مشرانو سره شریکي او له دې طرف به هم چې سوال کوي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير ویساته.
او سم د سیمې پاړه ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په چاودنو کې د لاس لرلو په تور د دې ډیر شو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په دوو بمی چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی تر نوي زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړي چې دغه بریدونه دوه ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خبر شوی ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال وشو، لږ تر لږه یو نوي کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډېر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تباه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤول په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په یو چاودنه کې 15 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیعه او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیعهګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
رور پلار ایسو بور سر برسته ده که ای با افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابده مشکلات دید سیاته لری.
دیو میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یوش میرناری نه لخپلو میرمنو سر دیاغو پا کار که مرسته نکه بی. وز چې افغان میرمنې له کورس څخه بهر کار نشي کولای، د کورنۍ نارینه او ته څه کول پکار دي ترڅو د غو لاسي صنایع او ته بازار پیدا شي.
که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي، یا د میرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي دوی ته د دې وخت ورکړي ترڅو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
پورو کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن عمده موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو ده طالبانو لد و